داشته بسیار کار شما.
زنده باشین. از آقای بارگزای هم پیام شما رو میشنویم و بسیار اگر کوتاه امکان داره.
بسیار کوتاه تشکر. همه یک چیزی که ما از هموطنان تقاضا دارم، رقابت ناسالم از بین بره. این میشه که بدون همه آمادگی که هست از لحاظ میوه و دیگه دیگه امی تجلیل شوه، هید بر روان آدم تاثیر داره. دین اسلام امید به خود بر ما رسم گذاشته. ما کوتاه بگم که حتی ما یک نفر میشناسم که بر میوه عید قرض کرده، میگه که باز مردم میه باز ما میوه نداشته باشیم. امی رقابت ناسالم همش باید حذف شوه و امی طور عید بخوشی تیر شوه.
تشکر از شما مهمانان عزیز، آقای محمد یونس صدیقی، انس بارکزای و شهزاد مجددی که با ما در برنامه فکر نو با جوانان بودین. تشکر از شما شنونده های عزیز هم. تا برنامه های بعد، خداحافظ.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. دغه نیم ساعته ماخستنې خبری خبرونه د دې ساعت په خبرونو پیلو. امریکایي چارواکو طالبان د ایران د ملاتړ برخمنه ترهګره شبکه ګڼلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تمی بروس ویلي دي چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړ په توګه عمل کوي.
We know, of course, that the Iranian regime.
Mung albatta poyu che diran regime de mutadialatu aw sun de sharikano aw mutaidin farwat de dokhani darida. Aw la kasanga che mung poyu de tahagari yo la makka kamla tarfun ko hukumatuna sahaday. Tuy de Hezbollah, Hamas, Husiano, Taliban, Al-Qaeda aw nur tarakulu umla tarfi.
د طالبانو حکومت تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه خبرې په اړه تبصره نه ده کړې، خو په دې وروستیو کې د ایران او افغانستان اړیکې زیاتې شوې او طالبانو ایران خپل نږدې متحد یاد کړی دی. پاکستان د هغو افغانانو نیول پیل کړي چې د افغانستان د تابعیت کارتونه لري. د پاکستان حکومت د مارچ تر 1 په راولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغانانو ته وخت ورکړی و چې له دې ښارونو دې ووځي. د راپورونو له مخې پاکستان وار د مخه په دغو ښارونو کې سلګونه افغانان نیولي او له دې ډلې یو شمېر افغانستان ته ډیپورت کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي پاکستان د افغانان نه باسي، موږ په خپلو کورونو کې ځای ورکوو. ډونالد ترامپ په لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ځي. سرچینو ویلي چې د امریکا ولسمشر سفر ښایي د می میاشتې په نیمایي کې سعودي عربستان ته ترسره شي. دا به د ولسمشرۍ په دوهمه دوره کې د ترامپ لومړنی بهرنی سفر وي. هغه لومړۍ دوره کې هم خپل اولنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. د دې سفر پلانونه داسې وخت جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل کسان هم خوشی کړي. حماس چې په غزه کې له اسرائیلي ځواکونو سره جنګیږي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په ډله کې شامل دي. او د چټ جی بی ټی د څښتن شرکت اوپن ای آی ارزښت 300 میلیارد ډالرو ته ورسید. اوپن ای آی چې یو تازه کار شبکه ده په دې وروستیو کې وتوانېده چې د 300 میلیارد ډالرو یو پانګونه جلب کړي. چټ جی بی ټی د مصنوعي ځیرکتیا یو موډل دی چې کولی شي ګڼو برخو کې پوښتنې په لیکنې او غږیزه توګه درته ځواب کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم موندلی شئ په نږدې نیم ساعت کې. پاکستان سر لنن د کډوالو د نیولو لړۍ ګړندۍ کړې. د سلګونو زره کډوالو راستنول د افغانستان د کار بازار ته پڅ معنا ده.
متاسفانه افغانستان چې یو ډېر بد وضعیت کې ده، دغه فعلاً داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ډله ده.
We know, of course, that the Iranian regime.
مونږ پوهیږو چې د ایران رژیم د متحدیالاتو او سنون د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمني درلوده. دوی د حزبالله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر په ناڅاپي سفر کیف ته تللی او د اختر په اړه د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان خپل شعر راته ډیپلومه کړی.
د نرګسو د غاټولو مبارک شه، ګلابي اختر د ټولو مبارک شه.
هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه،
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. پاکستان کې سر لنن څخه د هغو افغان کډوالو نیول پیل شوی دی چې د آی سی سی کارتونه لري. که څه هم اسوسییټډ پریس خبری اژانس پرون راپور ورکړ چې دغو کډوالو ته ورکړل شوی مهلت لس ورځې غځول شوی، خو پاکستانی رسنۍ او کډوال وایي چې داسې څه نن په سترګو نه دي لیدلي. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دی دا کډوال له دې هېواده ووځي که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په زوره ایستل پیل کړي. دا چې اصلي خبرې او کیسې څه دي، په پاکستان کې پر کډوالو څه تیریږي، خپل کډوال د سترګو لیدلی حال څنګه بیانوي، اکرام الله اکرام پرې دا راپور چمتو کړی.
سر لدی چې راپورونه وایي د پاکستان حکومت د ای سی سی په نوم د کارت لرونکو او بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو موده د لسو نورو ورځو لپاره غځولې، خو یو شمیر افغان کډوال وایي چې پولیسو د افغانانو د نیولو او ایستلو پروسه پیل کړي. سه شنبه د اپریل اوله د پاکستان د حکومت لخوا افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو وروستۍ نیټه پای ته ورسېده. عبدالله چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړی کارت لري، ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د ده د تره زوی نیولی او دوی هم له ویرې لخپل کورونو نشي وتلای.
کان یو بل ټلیفون کې ضرورت غږی کې دا د کسانو باندې چاپی اچولې نشي، نو بس دې د وجه نه زما پروژه د زیر کار د ریسې سی کار او ما د کیم ته وړې ده او اوس په راځي کیم کې ده زمونږه ټول پریشانی د کورونو ته. بس
پاکستانی پولیسو د ای سی سی کارت لرونکو ترڅنګ یو شمیر هغه بیا اسناد افغانان هم نیولې چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې دغه هیواد ته پناه وړي. د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فعالانو دفتر اجرایوي رئیس احمد وایس رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پولیسو د دې بنسټ مشر عزت الله بخشي هم نیولې او ټاکل شوی چې افغانستان ته ریپورت کړي.
قرار ده چې و بجې پښتونه شروع کړي. بخشي صاحب ماته ویلې وو چې په دې لست کې زما نوم هم شته او زه ریپورت کوم. په دې خطر کې ده بخشي صاحب مخ کې هم په نه ورځو کې د طالبانو باندې وو او خو په شریف فعالیتونه مو ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ تر یو دیرشمې دا کډوال له دې هېواده ووځي که نه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې دوی په وړاندې له زوره کار واخلي. خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس دوشنبه د مارچ یو دیرشمه د پاکستان د حکومتي اسنادو په حواله راپور ورکړ چې د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو نوې لړۍ د اپریل تر لسمې ځنډول شوې. خو پاکستاني رسنۍ جیو نیوز ته د خیبر پښتونخوا ایالت چارواکو تایید کړی چې له پوخاني ضرب الاجل وروسته به چې د مارچ په یو دیرشمه پای ته رسیږي د کډوال د ایستلو لړۍ پیل کړي. د رسمي راپورونو پر بنسټ پاکستان تر اوسه له دې هېواده 8,900 بیا اسناد افغان کډوال ایستلي او افغانستان ته استولي. په پاکستان کې لا هم 2.1 میلیون اسناد لرونکي افغان کډوال ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنري یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ په دوی کې 1.3 میلیونه د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري چې ډېری یې په خیبر پښتونخوا کې ژوند کوي. دغه راز 8,000 نورې د ای سی سی په نوم کارتونه لري. ای سی سی کارتونه په 2019 کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یوې هوکړې پر بنسټ افغان کډوالو ته ورکول شول. د ای سی سی کارت لرونکو سربیره یو شمېر نور هغه افغان پناه غوښتونکي چې له 2021 کال وروسته پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پاکستان ته تللي، د خپلو ویزو د تمدید په برخه کې چې په ځنډ ترسره کیږي اندېښمن دي، وایي چې دوی هم د اخراج له خطر سره مخ دي.
و مو ریدل چې نن د اپریل په لومړۍ نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې د پولیسو اقدامات ګړندي شوي، د دوی نیول او دغه راز ریپورټول هم نظر نور ورځ ته پکتو زیات شوي دي. پاکستان ویلي چې سږ کال 3 میلیونه افغانان باسي. په کم وخت کې د 3 میلیونو انسانانو بې ځایه کېده او هغه هم د افغانستان په شان هیواد ته د دومره کسانو لیږل اقتصادي، اجتماعي او ګڼ شمېر نور عواقب لري. اسمت ساروان پر همدې موضوعاتو د اقتصادي چارو له متخصص او د کابل پانتون له پخواني استاد پوهاند ودود دودیال سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اکثره خلک وزګار دي، کاروبار نشته، د دې کډوالو راستنول به د افغانستان د کار پر بازار څه اغیز وکړي؟
متاسفانه افغانستان چې یو ډېر بد وضعیت کې ده، دغه فعلا بیکاري هم موجوده ده، اقتصادي وضعیت هم نابسامانه او سم نه ده. د ملګرو ملتونو د بیلابیلو سازمانونو د گزارشونو له مخې هم دغه اوس دریمه برخه نفوس د سوې تغذیې او مطلق بېوزلۍ سره مخامخ ده. په داسې یو وضعیت کې دومره اندازه مهاجر بېرته راستنېدل دا یو لوی ټکان ده. دا د نفوسو داسې یو حرکت ده چې یوه ډېره لویه کتله نفوس په داسې حال کې چې دغه نوي محیط کې ورته چمتووالی هم نشته دیزی ته چې راځي دا نه یوازې دا چې په اقتصاد باندې ډېر فشار راځي او د ژوند ټول ضرورتونه نشي تأمین کېدلی، د دې نه برعلاوه دغو خلکو ته د روحي لحاظه یوه لویه ستونزه ده. نو افغانستان د نورو ډېرو مشکلاتو سره مخامخ ده او دغه خلک چې راځي د دوی دپاره جبرنامه موجوده نه ده او نه هم د دوی په مقابل کې کوم مسؤلیت څوک په غاړه اخلي. دا ډېره لویه ستونزه ده.
نو په داسې شرایطو کې څه فکر کوئ چې په افغانستان کې د بشري ناورین خطر نشته؟
دوه خبرې ډېرې مهمې دي، د حاکمیتونو د مسؤلیتونو مسؤلینو او هغه څوک چې د حکومت تابع کی، یو پلان او برنامه، بل مسؤلیت په غاړه اخیستل، مسؤلیت پیژندل. اما متاسفانه دا یو هم نشته، نه پلانونه او برنامه شته ده او نه د داسې مسایلو پر وړاندې مسؤلیت پذیري شته ده. نو دا یوه ډېره لویه ستونزه ده. خدای وکړي چې زمونږ شریف او درانه خلک په خپل همت سره، په خپلو نوښتونو سره، په ډېر لوی تحمل او زغم سره وکولی شي چې دغه ستونزې په یو شکل سره حل کړي. اما افغانستان فوق العاده اقتصادي پوتنسیل او ظرفیت لري. موږ د کرنې دپاره کافي اندازه ځمکې لرو چې اوبه دې شر چې د اوبخور سیستم ورته برابر شي. موږ ډېرې حرفې او داسې کارونه شته دي په افغانستان کې، کلیوالي تشبثات نور چې نفوس په هغه باندې بوخت شي. اما دا ټول د یو شمېر ترتیباتو غوښتنه کوي چې هغه باید تر کار لاندې ونیول شي. امید شته دی چې دا مشکلات حل شي.
د اقتصادي چارو کتونکي او د کابل پوهنتون پخوانی استاد ودود دودیال و چې له آزادۍ راډیو سره خبرې کولې.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته سره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ټمی بروس پرون ناوخته په خپل اونیس خبری کانفرنس کې ویل چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړ په توګه عمل کوي او د امریکا او د هغې د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریځ ساتي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخې شوې دي. په وروستیو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره یې له لیدنې وروسته وویل چې ایران په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو یو نوی څپرکی پرانیستلی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
سره له دې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له متحده ایالاتو سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت طالبان د هغه نیابتي ترهګرو ډلو څخه یوه ډله بولي چې ایران یې ملاتړ کوي. د دې وزارت ویاني ټومی بروس پرون دوشنبه د مارچ 1 په یو خبری کانفرنس کې ټینګار وکړ چې د ایران حکومت په سیمه کې د ترهګرۍ د اصلي ملاتړي په توګه عمل کوي او د امریکا او د دوی د متحدینو په وړاندې دښمنانه دریز لري. هغلی بروس په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو ته په اشاره سره وویل
موږ البته پوهیږو چې د ایران رژیم د متحده ایالاتو او زموږ د شریکانو او متحدینو پر وړاندې دښمني درلوده او لکه څنګه چې موږ پوهیږو د ترهګرۍ یو له مخکښو ملاتړ کوونکو حکومتونو څخه دی. دوی د حزب الله، حماس، حوثیانو، طالبانو، القاعده او نورو ترهګرو ملاتړ کوي.
ټامی بروس د ایران د اسلامي انقلاب ګارد هم ترهګر سازمان وباله، ویل چې د ایران د رژیم ډیری مشران هم د ترهګرو د ملاتړ کوونکو او ترهګرو په توګه نومول شوي. هغې دا هم وویل چې د امریکا حکومت به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسلې ترلاسه کړي. که څه هم ایران لا لوړاندې په سیمه کې د حزب الله، حماس، حوثیانو او نورو ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن دی، خو دا لومړی ځل دی چې امریکا په ښکاره طالبان هم په سیمه کې د ایران له ملاتړه برخمنه ترهګره شبکه بولي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې د امریکا پر ضد د شته احتمالي ګواښونو په کلني راپور کې چې څو ورځې مخکې خپور شو، د افغانستان او له افغانستان څخه د ممکنه خطر ذکر نه و شوی. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په وروستیو کې د ایران او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ اقتصادي او سیاسي اړیکې د پام وړ زیاتې شوې. د روان 2015 کال په جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی کابل ته سفر وکړ او له طالب چارواکو سره لیدنې وروسته وویل چې ایران به په افغانستان کې له طالبانو سره د اړیکو نوې فصل پرانیزي. نوموړي دا هم وویل چې اوس مهال په افغانستان کې یو ځواکمنه اداره حاکمه ده چې په تیرو درې نیمو کلونو کې خپلواک ثابت ساتلې. ایران دغه راز په تهران کې د طالبانو استازی د سرپرست سفیر په توګه منلې او په مشهد کې د افغانستان کنسلګری د طالبانو استازی ته سپارلې. داسې مهال چې د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې. د ایراني رسنیو د راپورونو پر بنسټ په تیر 2024 کال کې افغانستان ته د ایران صادرات څو برابره زیات شوي او تر 3 میلیارد ډالر رسیدلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په سیمه کې ایران د طالبانو د حکومت مهم ګاونډی بللې او ویلي و چې ایران او افغانستان ډېرې ګډې ګټې لري. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ظاهرا له متحده ایالاتو سره د اړیکو د ښه کېدو هڅه کوي او په وروستیو کې دوه امریکایي زندانیان هم خوشې کړل، خو داسې ښکاري چې واشنګټن د ایران او طالبانو ترمنځ د مخ پر ودې اقتصادي او سیاسي اړیکو نه ناراضه دی او احتمالا باور لري چې تهران غواړي له طالبانو څخه د یو نیابتي ځواک په توګه کار واخلي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو را سره اوسئ، د افغانستان مسئلو ته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د سیمې او نړۍ ته دو موضوعاتو ته وابورئ چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ راتلونکې میاشت سعودي عربستان ته روانېږي. دا به لومړنی بهرنی سفر وي، خو اوس راځو دې ته چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیره انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسېدلې ده. بیربوک په دې سفر کې ژمنه کړې چې جرمني به له اوکراین سره 130 میلیونه یورو مرسته وکړي. هغې خبرداری ورکړی چې روسیا نه غواړي په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي. همکار مې فریده سیال دا موضوع تعقیب کړې ده، مهال په سټوډیو کې ده. فریده جانې، د موضوع جزئیات څه دي؟
مننه کور ودان لودین صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک د اوکراین پلازمینې کیف ته د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر په توګه په خپل وروستي سفر کې ویلي باور لري اوکراین د امریکا متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې د سولې د تړون د لاستیک لپاره چمتو دی. خو اغلی بیربوک په ټکو د روسي نیت ته په شک په سترګه ګوري چې مسکو د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو کې د وخت تیرولو او ستلو هڅې کوي او په حقیقت کې د جګړې د پایته رسولو هیڅ هدف او موخه نه لري. هغه زیاته کړه چې اوکراین د روسیې سره د سمدستي اوربند لپاره تیار دی، خو د هغې په ټکو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ظاهرا چمتووالی ښیي، خو په حقیقت کې د جګړې د دوام له خپلو موخو نه شاته کیږي. هغې له امریکا وغوښتل چې د روسیې تاکتیکونو ته تسلیم نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه ګواښلې که د اوکراین د اوربند له طرحې سره مخالفت وکړي نو د نوو تعرفو سره به بخشي. ترامپ د یکشنبې په ورځ د ان بی سی نیوز سره په ټلویزیوني مرکه کې ویل د پوتین وروستۍ وڅرګندونو چې د اوکراین لپاره د انتقالي حکومت د رامنځته کولو خبره یې کړې ده ډېره غوسه کړې دي. د ترامپ په خبره کې روسیه د هغې د سولې د پالیسیو پر وړاندې خنډ شي، نو د روسیې پر تیلو به د 25 څخه تر 50 سلنې تعرفې وضع کړي. ډونالډ ترامپ د خپل انتخاباتي مبارزې او د ولسمشرۍ د پیل راهیسې څو ځله اعلان کړی چې د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. د روسیې د ولسمشر ویاند په بخښنی سره د روسیې د ولسمشر ویاند دیمیتری پیسکوف د رواني ونې په پیل کې ویل چې مسکو له واشنگتن سره د اوکراین د سولې د ټینګېدو لپاره کار کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همدارز ویل چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه به د پنجشنبې او جمعې په ورځو د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې ترسره شي او امریکا ته به دا روښانه کړي چې موږ باید د پوتین د زندونې تاکتیکونو ته تسلیم نشو. د هیلینا باربوک په وینا د سولې وړاندیز تل سوله نه وي. هغې په دې سفر کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې جرمني به اوکراین ته نور 130 میلیونه یورو مرسته ورکړي. دا د میرمن باربوک لسم سفر دی چې کیف ته له هغې راهیسې چې روسیې د 2022 کال د فبروري له میاشتې راهیسې پر دغه هیواد یرغل کړی سفر کوي. تمه کیږي چې د جرمني نوی حکومت به له رخصتۍ وروسته تقریبا درې اونۍ وروسته خپل کار پیل کړي.
ډیره مننه همکار مې فریده سیال و چې ویلې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انلینا بیربوک نن په یو ناڅاپي سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته رسیدلې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په نړیوالو مسلو کې پاتې کیږي. ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ راتلونکي میاشت په خپل لومړني بهرني سفر سعودي عربستان ته ولاړ شي. د هغه د سفر نیټه د می 15مه ښودل شوی. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
اکسیوس وی پانی د امریکایي چارواکو او یوې معتبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په پام کې لري چې د خپلې دوهمې دورې د ولسمشرۍ په لومړۍ بهرني سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ شي. راپور وایي چې دا سفر شاید د راتلونکي می میاشتې په نیمایي کې ترسره شي. د دې سفر پلانونه داسې مهال جوړیږي چې د امریکا حکومت هڅه کوي په غزه کې اوربند بیرته ټینګ کړي او حماس ډله دې ته اړ باسي چې د اسرائیل نور یرغمل خوشی کړي. حماس د امریکا او اروپا د تروریستي ډلو په لیست کې شامل ډله ده. ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې په مهال هم لومړنی بهرنی سفر سعودي عربستان ته کړی و. نوموړي د تیر کال د کب میاشتې په 14مه نېټه خبریالانو ته ویلي وو وروستی ځل چې سعودي عربستان ته لاړ هغوی په امریکا کې 450 میلیارد ډالره پانګونه وکړه. یو امریکایي چارواکي اکسیوس ویپانی ته ویلي چې د امریکا حکومت دا ارزوي چې یو نړیوال سفر تنظیم کړي چې پیل به له سعودي عربستان څخه وي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د دې سفر تمرکز به د بهرنیو پانګونو د خلیج له عربي هیوادونو سره د اړیکو پراخولو او په منځني ختیځ کې د کړکیچونو ختمولو ته وي. سپینه ماڼۍ او په امریکا کې د سعودي عربستان سفارت د دې راپور په اړه له څه ویلو ډډه کړې ده. ډونالد ترامپ مخکې ویلي وو
اوس سعودي عربستان بډای شوی دی، مونږ زړه شوی یو. ما هغوی ته وویل چې سعودي ته به لاړ شم که تاسو امریکایي شرکتونو ته $1 تریلیون ورکړئ. یا په بله وینا په څلورو کلونو کې له امریکایي شرکتونو سره $1 تریلیون معامله وکړی، هغوی موافقه وکړه، نو زه به هلته ولاړ شم. زموږ اړیکې ورسره ډیرې ښې دي. هغوی به پر امریکایي شرکتونو پوځي تجهیزاتو او نورو شیانو ډیرې پیسې مصرف کړي.
د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د تیر کال د سلواغې په 14مه نېټه ویلي و چې هیواد یې په امریکا کې په 4 کلونو کې 650 میلیارد ډالره پانګونه کوي او ریاض پر لا ډیرو پانګونو هم غور کوي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې د اختر په مناسبت د پښتو ژبې د وتلي شاعر پیر محمد کاروان شعر درته لرو چې خپلې ډیپلومه کړي. اوس راځو دې ته چې په سر کې مو اوریدل چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ شوې ده. پرون هلته افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت هم پای ته ورسېد. سره له دې چې داسې راپور نه و چې دغه مهلت لاس ورځې غځېدلی، خو هلته پاکستانی رسنیو او خپل کډوالو ویلي چې نن پر کډوالو د پولیسو هجومونه زیات شوي وو. اسمت ساروان پر همدې موضوع د اقتصادي چارو له متخصص ازرق شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي آیا د 3 میلیون افغان کډوالو بیرته ستنېدا د بشري ناورین خطر نه زیاتوي؟
دا لوی ناورین راځيږي په دې چې افغانستان د دې وس او امکانات نه لري چې خپل موجود هغه نیرو د کار لپاره د کار زمینه برابر کړي او هغه محتاج خلکو لپاره خواړه او سرپناه او لباس تهیه کړي. یو دم چې مثلا 3 میلیون انسانان نور هم په هغه کې زیاتیږي، یعنی کچه د وزګاري او بیکاري د فاجعې خواته ځي او په ان زمانه کې د خلک چې ځالته نه کور لري نه ډوډۍ لري نه کالي لري هیڅ نه لري نو چیرې دوی کولی چې خپل ژوند تیر کړي کار چیرته دی تحصیل زمینه کله برابره ده ورته او بینلی مرستې هم ورځ تر ورځ افغانستان ته کمیږي نو د دغه خلکو ایستل لویه ناورین رازیږوي او افغانستان ورته آماده نه دي
ظاهرا نړیوالې ټولنې ورځ په ورځ افغانستان ته شا اړولې ده افغانستان یې هیر کړی خو که پاکستان په یو وار دومره ډېر کډوال افغانستان ته استوي آیا دا مسئله به د دې سبب نه شي چې یو وار بیا نړیواله ټولنه له افغانانو سره مرستې پیل کړي
د بینلی مرستو کمیدل دا هر وخت ممکن و دا احتمال شتون درلودل په دې چې دنیا خو په افغانستان کې خلاصه کېږي نه نور هیوادونه هم شتون لري اولویتونه د دنیا سره بدلیږي د هغوی سیاستونه بدلیږي او لکه چې اوس د نوی رئیس جمهور سره یو ایس آی دی بند شو چې دوی ډېر مرستې کولې افغانستان سره او په عین زمان کې نور تمایلات د نړۍ افغانستان سره سوکه سوکه لږ شوي دي نو د دغه خلکو ایستل که پاکستان دغسې یو تصمیم ونیسي او تصمیم نیولی دي که چې عملي کې دا د ښه ګاونډیتوب حتی د یو نورمال ګاونډیتوب نښه نه ده دا سمدم ډېر شدید مخالفت او دښمني بل کېږي نو په دې خاطر باید نړیوال ټولنه په تیره بیا د ملل متحد په پاکستان حکومت باندې زور واچوي تر څو دا لړۍ سوکه کړي او په تدریج سره چې د افغانستان ظرفیتونه موجود وي د بینلمللي مرستندوی مؤسسات امکانات هم او آمادګي هم شتون لري پس له هغه په تدریجي توګه دا کډوال کچیرې وباسي دا صحیح خبره ده
حفیظی صاحب که پاکستان افغانان بیرته افغانستان ته واستوي افغانان بلې خوا ته ځي ممکن ایران ته ډېر مهاجر شي ممکن د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مهاجر شي یا بیرته پاکستان ته ولاړ شي فکر نه کوي چې تر ټولو مهمه دا ده چې په داخل کې د خلکو غم وخوړل شي څو خلک مهاجرت ته مجبور نه شي
دا خلک چې کډوال شوي دي هم د فقر او بیچارګۍ له امله دي اکثرا چې ایران ته ځي او پاکستان ته ځي دا کوم سیاسي ستونزه نشته دلته دوی لپاره دوی ډوډۍ نه لري کاري نه لري کور نه لري او حداقل امکانات د ژوند او د درملو نه لري په دې خاطر باندې اوس د دوی د نجونی محرومیت د تحصیل څخه هم یو بیلګه دی که چیرې دا شیان دننه په افغانستان کې رفع سي خلک د وتلو لپاره هیڅ زړه نه ښه کوي او نه ځي خپل هیواد کې پاتې کیږي نو په دې خاطر دا یو لوی درس باید حکومت د افغانستان واکداران ته وي چې په وطن کې باید داسې یو زمینه برابره کړي چې خلک حداقل اسباب د معیشت ترلاسه کړي تر څو چې د ژوند د ترلاسه کولو لپاره دا بیزتی او دا حقارت په ځان باندې ونه مني
از رخش حافظی و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کوله نن د کوچنی اختر دریم او وروستۍ ورځ ده اختر لکه نور بیلابیل موضوعات د اسلامي هیوادونو په ادبیاتو کې ځانګړی ځای لري ډیری شاعرانو ورته بیلابیل فرمونو کې شعرونه لیکلي په دوی کې یو هم د پښتو ژبې نوموتی شاعر پیر محمد کاروان دی د همدې شعر په دکلومې سره د خبري مجله هم رانغاړو
د نرګسو د غاټولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه د ګلونو ماشومانو د کشرانو د مشرانو په وطن کې د یارانو د پردیسو مهجورانو هم د پیغلو د ځوانانو د همزولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه ګلابی اختر د ټولو مبارک شه
زیره زیره د اختر ده د موسکا تاج پر سر ده د بوډۍ پټال کې لمر ده زانګي زانګي بختور ده په نغمو د مینې سر ده سندربولو مبارک شه گلابی اختر د ټولو مبارک شه گلابی اختر د ټولو مبارک شه د وطن د لارو لارو د فصلونو د شودیارو د سپوږمۍ د شپو بیدارو د سوما او د مستیارو د غنمو د جوارو او د شولو مبارک شه گلابی اختر د ټولو مبارک شه د نرګسو د غاټولو مبارک شه گلابی اختر د ټولو مبارک شه گلابی اختر د ټولو مبارک شه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمن به یاست تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات سره شریک کړم نمره دا موضوع چی کم درسونه چی تاسی وای است در طول اساسی موضوعات دید اوم طولگی چی ورسته پا نور سنفونو کی پا تفصیلی دول سر تاسی تا بیان سوینه نو که واری ستاسی نور سنفونه تاسی پا دیر شد دول سر زدکری در حقا لپاره تاسی در اوم طولگی طول موضوعات باید پا شد دول پوسی او زدکری نو کوم درسونه چې تاسو وایست خپل د ځان سره نوټ کړي په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړي او زده کړي زموږ لومړنۍ موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولې صفې څخه تر اتمې صفې پورې به زموږ درس دوام وکړي راځو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو اول رازو تاریخچه وایو چی حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شوه چا دا نوم پر حجره باندې کښې شوی او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندیو موجوداتو په جوړښت کې او عموما لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپېریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي نو لومړۍ موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1650 کال کې رابرټ هوک راولاړ شو د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته یې د حجرې یا سل نوم ورکړ یاد دې پاتې دې نه وي چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب سوي وه وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سوله او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مخ ته ځي لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا مایکروب وایرس دا او ځینې ژوندي موجودات به یي هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدی حجره ده. یعنی همه ژوندۍ موجودات چی کړی دي؟ د جوړښت یا ساختمان یې جوړ کړی دي. همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دی د ژوندیو موجوداتو. پسې راځو آخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کېږي هغه له پخوانیو حجرو څخه څه کېږي؟ جوړیږي. یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کېږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پس راځو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ویل حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپله مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یوځای کېدو څخه رامنځته سوی دی، چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسي کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي، چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې راځو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي. هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجوداتو په نامه سره یادیږي. هغه لکه باکتریا، وایرس، دغه رقم میکروبونه دي. دا ټوله چې دي چې سوي دي د یوې حجرې، ډېر نور مثالونه هم لري. او موږ وایو هغه ژوندي موجودات چې له ډېرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ سوي اوسي هغه د چې په نامه سره یادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات. هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي، نباتات دي او داسې نور. او موږ وایو چې حجره چې ده ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده، د دوی تنفس دی، د دوی اطراح ده، تکثر دی، ډیرښت دی، دا ټوله چې دی څه دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي. اوس راځو مهمې موضوع ته، د حجرې جوړښت. د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخې لرو، یعنی د حجرې داخل کې، د دې شاوخوا غشا، په دې کې موږ ډېر محتویات، ډېر ارګانیلونه، ډېرې برخې لرو، خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي برخې وایي. د هغو څخه لومړی راځو وه حجروي غشات. حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین، دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي، چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري، پورز لري، چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي، یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي. خپله حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده. او په دې کې ترکیب کې کم کم شان شامل دي، پروتینونه شامل دي، شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي. او دغه طبقه چې ده څو پوړه ده؟ دوه پوړه ده. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. حجروي دیوال چې دی دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري، یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري. چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړی ده؟ پوښلې ده. او دا څه دی؟ یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري، چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی، ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی، چې ډېر میکروبونه او ضرری زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیز. نو موږ ویلای سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده. ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي، هغه څه دی؟ سایتوپلازم دی. سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده، او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري. او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي، خپله سایتوپلازم کې څه شامل دي، چې څه جوړ شوی دی، هغه د اوبو، منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوي پروټینونه، منحل پروټینونه. او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د څه په نامه سره یادیږي؟ د اورګانلز په نامه سره یادیږي. او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رشتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یې یو ډېر مضبوط ساختمان ورکوي دي. او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده. ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته، یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې یې قرار درلودي. لومړی راځو واکیول ته. ډېر ساده، واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره. او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو، یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکښې موقعیت لري. او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو، په حیواني حجرو کې بیا ډېر وجود لري خو ډېر لږ لږ ځایونه، او جسامت یې چې لږ. د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي. موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت دی چې دی ټیوب ته ورته دی. او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده؟ د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي، او همدارنګه د حجرې څخه فاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي خارجي. دا د دې څه سوال اساسي دنده سوال. نور په تفصیلي ډول په نورو سیمفونو کې به تاسې ووایاست. ورپسې راځو سینټریولونه وایي. سینټریولونه چې دي د مایکروټیوبوز له جوړو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي. دا جوړښتونه چې دي هغه وخت چې حجره چې کوي ویش اجرا کوي، یعنی یوه حجره راولاړیږي په دوو حجرو باندې تبدیلیږي، په هغه ویش په وخت کې دوی راښکاره کیږي. او کله چې راښکاره سوله په دغه وخت کې ډېر اساسي او مهم فعالیتونه سرته رسي. بل جوړښت دی د پلاسټیدونو په نامه سره یادیږي. پلاسټیدونه چې دي هغه په نباتاتو کې د خوړو جوړولو مهم برخه ده، مهم مرکز دی، ځای دی. او موږ وایو پلاستیدونه چې دي هغه موږ یوازې یوازې په نباتاتو کې وینو، او سینټریولونه چې دي هغه یوازې په حیواني حجراتو کې وینو. ورپسې راځو هستې ته چې تر ټولو ډېر مهم او دغه د ټولو حجرې جوړښت هم پر دغه برخې ولاړ دي، هغه څه ده؟ هسته ده. موږ وایو هسته چې ده د حجرې تر ټولو غټ اورګانل دی، بارز اورګانل، یعنی ښکاره دی. کله چې تاسې حجره وینئ دغه هسته یې پکښې کې ډېره څه یې ښکاره یي. او خپله د دې شاوخوا هم چې ده غشا پوښل شوې ده، غشا سته چې دا غشا یې د سوري یا پورز لري چې د دې په واسطه د موادو انتقال صورت نیسي. او موږ وایو هسته چې ده تر ټولو اساسي برخه ده، په دې کې د حجرې ویش هم چې کېږي شروع کېږي، او د حجرې ټوله فعالیتونه د هستې په واسطه کنټرولېږي. او موږ وایو حجره چې ده د هستې د رویه هم په څو ډوله ویشل شوې ده؟ په دوه ډول. یو هغه حجرات دي چې هسته یې چې ده ښکاره ده، حقیقي ده، چې د یوکاریوت په نامه یادیږي. یو هغه دي چې هسته یې چې ده ښکاره نه، یعنی داخلي محتویات د حجرې ټوله په ګډوډ ډول سره پرتی، هغه بیا د چې پروکاریوت په نامه سره یادیږي. راځو موږ وایو حجره چې دي مختلف ډولونه لري، یعنی د شکل له رویه ځینې میلي ته ورته، ځیرې بیضوي، ځینې دایروي. او د هستې د روی موږ وایو چې خپله حجره چې ده په دوه ډوله ده، یو حیواني او بل چې شي نباتي، چې دې دواړه خپل ترمنځ ډېر توپیرونه لري. موږ وویل چې حیواني حجراتو کې واکیلونه ډېر مګر کوچني دي، مګر په نباتي حجراتو کې یو او لوی دي. نباتي حجراتو کې کلوروفیل وجود لري مګر په حیواني حجراتو کې وجود نه لري. نباتي حجرات چې دي خپل خواړه انرژي خپل خواړه چې دي هغه د نور د رڼا څخه لاسته راوړي، مګر حیواني حجرات یې د عضوي موادو څخه لاسته راوړي. دغه رقم نباتي حجرات دیوال لري مګر حیواني یې نه لري. انشاءالله چې د ټولو په موضوع باندې په ښه ډول سره سر خلاص شوي. اوس راسو اخرنۍ برخې ته چې سوالونه دي. موږ درې سوالونه لرو او ستاسو څخه هیله کوم چې دغه سوالونه نوټ کړئ. اول سوال، حجره تعریف کړئ. دویم سوال، حجره د چا لخوا کشف شول؟ دریم سوال، د نباتي او حیواني حجرې ترمنځ درې توپیرونه ووایاست. ستاسو ټولو د توجه څخه ډیره زیاته مننه.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
شرغ لاس د بیولوژي مضمون و دویم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې موږ حجره و پیژندل، په دې و پیدرو چې حجره د چا لخوا څه ډول کشف شوله، او همدارنګه مایکروسکوپ مو ویلي او وموویل چې حجره په څو ډوله ده او جوړښت ترکیب کې یې کوم شیان شامل وو. او موږ په پای کې تمرین درلودی د کورني کار درې سوالونه وه، او زه هیله منده یم چې هغه درې سوالونه به تاسې جوابونه یې لیکلي اوسي، جوابونه مو یې لاسته راوړي او زده کړي به مو. اوس راځوز موږ په نن ورځې موضوع کې موږ نسجونه پیژن. نسجونه مو ستاسې د کتاب دویم څپرکی دی. د یولسمې صفې څخه تر اتلسمې صفې پورې به زموږ او ستاسې درس دوام وکړي. راځو نسجونه مخکې له دې چې نسجو ته ولاړ شو، موږ په تېر لوست کې حجره وپېژندل. موږ وویل چې ټول حیاتي فعالیتونه لکه تکثر، مثال تولد و جوړښت و د ژوندیو موجوداتو، دا ټوله پر څه شي باندې وه؟ په حجرې باندې تړاو درلود، یعنې دا ټوله فعالیتونه حجرې سرته رسوله. اوس نو حجره چې ده، د دغه رایه موږ پېژندلی سو چې یعنې د ژوندیو موجوداتو په ژوند کې ډېر مهم ده. که چیرې حجره وجود نه معلومدار خبره ده، ژوندي موجودات به هم وجود نه درلودلی، ځکه چې خپل ژوندي موجودات د حجرې څخه جوړ شوي دي. اوس نو موږ وایو چې د دغو فعالیتونو د سرته رسول، دغه کم حیاتي فعالیتونه چې سرته رسیږي د حجرې په واسطه، دا هر یوې جلا جلا دندې سرته رسي. مختلف حجرات دي. موږ او تاسو وویل چې حجرې مختلف ډولونه لري، مختلف شکلونه درلودل. اوس نو دغه مختلفې حجرې د ډلو په ډول سره، چې کوم حجرې سره یو رقم اوسي، هغوی سره ډله جوړوي چې دغه ډلې راولاړېږي، د ژوندي موجوداتو غړي جوړوي، برخې جوړوي. نو د دغه په ادامه موږ راځو نسج وایو. نس چې دی هغه موږ حجره مو وایو، چې موږ ویل حجره چې ده په دوه ډوله وه، چې یو یې یونیسلولر و یو ملټیسلولر و. موږ وایو دغه نسجونه په کوم یو کې راځي؟ په ملټیسلولر کې. یونیسلولر خو چې دی یوه حجره ده، د یوې حجرې څخه ژوندي موجودات جوړ شوي دي. ملټیسلولر موږ وویل چې د څو حجرو څخه چې سوي یو ژوندی موجود جوړ شوي. نو نسج موږ څنګه تعریفو؟ موږ وایو کله چې یو ډول حجرې چې شي اوسې د ساختمان جوړښت د وظیفې له مخې سره ورته اوسې، دوی راولاړ سي سره یو ځای سي، یو مجموعه جوړه کړي، یو ډله جوړه کړي او یو خاصه دنده سرته ورسي. دې ته موږ چې وایو نسجوای. یو ګروپ دی، په هغه ګروپ کې یو ډول حجرې دي. دغه ګروپ د څه په نامه سره یادیږي؟ د نسج په نامه سره یادیږي، چې د دې ټوله به څه کیږي؟ سره یو ځای کیږي او نورې برخې جوړیږي. نو موږ وایو چې خپله نسج دی په دوه ډوله دی، یعنې په نباتاتو او حیواناتو کې نسجونه څه کوي فرق کوي. یو نباتي نسجونه دي او بل څه دي حیواني نسجونه دي، چې دوی د فعالیت، جسامت، د داخلي محتویاتو جوړښت له مخې څه شی لري ټوله یو د بل څخه توپیر لري. زه لومړی به نباتي نسجونه وپېژنم. لکه موږ چې وویل چې د ټول ژوندي موجودات اساسي واحد حجره ده، نو دغه رقم نسجونه هم څه شي دي په نباتاتو کې ډېر مهم دي. یعنی د دوی هره وظیفه چې ده مشخصه سوې ده تر څو د دوی خپل اساسي هغه مهمه دنده سرته ورسي. د نسجونه چې دي په څو برخو باندې ویشل سوي دي، چې هغه برخې یوې بشروي نسجونه دي، دوهمی اساسی نسجونه دی او دریمی ویعایوی یا هم اتقالی نسجونه دی. لومړی براسو و بشروی نسجونه تا. موږ وایو چې دغه نسجونه چې دی د نباتی حجرات، د نباتی ژوند، نباتاتو ساتونکی برخه ده، محافظوی برخه ده. او دا په کومو برخو کې وجود لري؟ د پاپانو کې، د پانو په ساقو کې، خپل د نبات په ساقه کې، په باندنی خارجي برخه کې موقعیت لري. لکه څنګه چې موږ وویل د نبات محافظه کوي، یعنی ساتنه کوي، نو ځکه دوی څه دي؟ د دغو برخو په بهرني برخه کې څه لري؟ قرار لري. ورپسې راځو چې شته اساسي نسجونه. اساسي نسجونه چې دي خپل په ځان کې په درې ډوله ویشل سوي، او په دغو درو ډولونو کې اساسي نسجونه څه کېږي؟ تشریح کېږي. دغه درې ډولونه چې دي، لومړی یې پارنشیما ده، کولنشیما ده، او دریم یې هم سکلنشیما ده. موږ وایو چې د هر یوې خپل ځان ته څه کو تشریح کوو. لومړی راځو پارنشیما ته. پارنشیما کې وایو چې موږ وایو دا د انساجو په داخلي برخو کې قرار لري، او خپل د دې دیوال چې دی، د حجروي دیوال چې دی، هغه ساده دی او نازک سلولوزي دیوال لري. او موږ وایو دا په کومو برخو کې؟ په هغه د انساجو په فعالو برخو کې پیدا کیږي. پس راځو کولنشیما ته. کولنشیما چې دی نسبت و پارنشیما ته دیوال چې دی نسبت دبل دی، سلولوزي دیوال نسبت و پارنشیما ته دبل نه. او بل موږ وایو دا چې دی د انساجو، د نباتي انساجو په ځوانو برخو کې، هغه برخې چې نوې وده کوي او د نبات هغه ځواکمنی برخې په اوغو کې څه لري؟ قرار لري. چې څه شي دغه کم سلولیز دیوالې؟ موږ وویل چې نسبتا و پارنشیما ته دبل دی، نو موږ وایو دا خپله د څه وړتیا لري؟ د تاوېدو وړتیا لري، د کږېدو وړتیا لري. ورپسې راځو دریم دانه چې دی سکلنشیما چې دی، دا نسبت و کولنشیما ته هم چې دی حجروي دیوالې سخت دی، کلک دی. او بل موږ وایو چې د وخت په تیریدو د دې دیوال نور هم دغه کیږي، دبل کیږي، چې کله خپل نهایي حد ته ورسېدي هغه بیا څه سو تخریبیږي، ورسته حجره یې څه کیږي؟ له منځه ځي. دا لکه مثال موږ وایو د لوبیا، د نخودو، د دې دغه شاوخوا کوم دیوال چې دی د خپل کوم نسجونه پکښې موقعیت لري، د سکلنشیما ده. ورپسې راځو د اساسي نسجونو وروسته ویعایوی یا هم انتقالی نسجونه وای. ویعایوی یا انتقالی نسجونه چی دی؟ دا هم په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې زایلم دی، چې هغه دنده یې څه شي ده؟ اوبه او معدني مواد را اخلي د څه څخه؟ د ریښې څخه. د ریښې څخه چې کوم اوبه او معدني مواد جذب کړي دي، هغه د ساقې په واسطه اخلي، د پاڼې و د ساقې، د نبات و ټولو برخو ته، مثال پاڼو ته و ګلان ته، ټولو ته څه کوي؟ دغه اوبه او معدني مواد لېږدي. او فلویم به کوم اساسي دنده سرته رسي؟ دوام ډول فلویم دی. دوام ډول فلویم به کوم دنده سرته رسي؟ هغه بیا کومه شیره چې په پاڼه کې پخه شوې، شیره چې رامنځته شوې ده، ګلوکوز چې رامنځته شوی دی، هغه را اخلي، د نبات و ټولو اعضاء او برخو ته څه کوي؟ لېږدوي. دا چې سواله نباتیان ساتو ورپسې راځو و حیواني نسجونو ته. دغه رقم حیواني نسجونه هم چې سوي دي په څلورو ډولو ویشل سوي دي، چې یو یې بشوي نسجونه دي، عضلاتي نسجونه دي، ارتباطي نسجونه دي او عصبي نسجونه دي. موږ وایو چې حیواني نسجونه هم لکه څرنګه چې موږ وویله نسجونه چې دي مختلفې ډلې راولاړېږي، کوم حجرات چې سره ورته اوسي وظیفه یو ډول سرته ورسېږي هغوی سره یو ځای کېږي او نس جوړي. اوس نو راځو اول بشوي نسجونو ته. بشوي نسجونه چې موږ وایو دا د حیواناتو د داخلي برخه کې چې لري قرار لري، او موږ په بهرني برخه کې قرار لري، او دا چې دی اساسي دنده یې څه شي ده، د فاضله موادو خارجول دي، دغه رقم د دغو اعضاو د بدن د غړو څه شي ده ساتنه ده. د کومو برخو په بهرني برخه کې قرار لري؟ موږ وایو مثال زموږ د وینې رګونه دي، هاضمي کانال دي، بولي کانال دي، د دې څه شي ده داخلي او خارجي برخه پوښلې ده، چې د دې څخه بیا چې شي کوي هغه فاضله توکي اضافي توکي چې شي کوي د خولو په ډول یا په نور اطراحي ډولو سره چې شي کوي دوی خارجي. ورپسې راځو عضلاتي نسجونو ته. موږ وایو په دې کې چې دوی مختلف ډولونه راځي، ځینې استوایي، ځینې دکمانند شکلونه لري، چې د دغه دروی موږ وایو چې عضلاتي نسجونه خپله په څو ډوله ویشل سوي دي؟ په درې ډوله ویشل سوي دي. یو یې شوی عضلاتي نسجونه دي چې په هغه کې موږ وایو مثال معده ده، کولمې دي، دوی راځي. او بل خط لرونکي عضلاتي نسجونه دي په هغه کې چې دی موږ وایو د انسان عضلاتي سیستم پکښې کې راځي، سیسو ساختمانی د هډوکي او دغه برخه پکښې راځي. بل بیا راځو د زړه عضلاتي، لکه څرنګه چې پیژو زړه خپل چې دی جلا ساختمانی، یو ډیر مختلف ساختمان دی او ډیر فعالیت سرته رسي، نو د دې نسجونه هم نسبت و نور نسجونو ته څه کوي؟ فرق تقریبا خط لرونکي او د زړه عضلاتي نسجونه چې دی یو څه سره ورته دي، خو د دندو د شکل مخې لږ څه تفاوت هم لري. ورپسې راځو ارتباطي یا هم نښلوونکي نسجونه چې د کنیکټیو ټیشو په نامه سره هم یادیږي. موږ د نامه څخه دوی معلومیږي، د نامه څخه معلومیږي چې د دوی اساسي دنده څه ده؟ ارتباط ورکول دي، نښلول دي. نو موږ وایو د هغه نسجونه دي چې نورو نسجونو په منځ کې څه کوي؟ اړیکه ټینګوي. مثال د خبرې لکه هډوکې او وینه چې کوي خپل په منځ کې سره نښلي، د دوی ترمنځ چې شي کوي ارتباط رامنځته کوي. اول پسې راځو عصبي نسجونه. عصبي نسجونه چې هم دی خپل ځان ته چې لري یو مهم جلا ساختمان لري، حجرات چې دي فرق لري نسبت و نورو ته، او دغه کم حجرات چې په عصبي نسجونو کې سره یو ځای سوي دي هغه د چې په نامه سره یادیږي؟ د نیورون په نامه سره یادیږي، چې اساسي دنده یې څه ده؟ د فکر کولو توان دي. ورپسې راځو حیواني نسجونه هم چې سوله خلاص و، نباتي نسجونه مو هم وپېژندل، حیواني نسجونه مو هم وپېژندل. اوس نو راځو ځینو نورو اساسي برخو ته چې لومړی غړي وایي. موږ مخکې وویل چې کله یو ډول حجرات سره یو ځای سي یو اساسي دنده سرته یو ډول دنده سرته ورسي د وظیفې له مخ سره ورته اوسي چې سره یو ځای سي چې جوړي نس جوړي. کله چې بیا څو نسجونه چې یو ډول ووسي سره ورته ووسي سره یو ځای سي چې جوړي غړي جوړي. مثال د خبرې که چیرې موږ زړه په نظر کې ونیسو، په زړه کې چې دي ارتباطي نښلوونکي نسجونه هم سته، او دغه رقم اساسي عضلاتي نسجونه هم سته، بشروي نسجونه هم وجود لري، دوی چې کله سره یو ځای سوله شی جوړ کړي یو غړي زړه یې جوړ کړي. دغه رقم که چیرې موږ سږي په نظر کې ونیسو، په سږو کې هم بشروي نسجونه هم سته، نښلوونکي نسجونه هم سته، او عضلاتي نسجونه هم وجود لري، چې دی کله سره یو ځای کېږي او پاتې دي نوي عصبي نسجونه هم زموږ د بدن په ټولو انساجو کې چی لري؟ وجود لري. د دې عصبي نسجونو رشتې په ټولو د بدن په غړو کې وجود لري. چې کله موږ وایي دغه ټول انساج سره یو ځای سي، بیا یې د بدن بل غړي جوړ کړي چې هغه څه نه سږي. دغه رقم ټول غړي موږ وایو مختلف انساج سره یو ځای کېږي او د بدن غړي جوړي. ورسته پسې راځو سیستم یا جهاز. اوس بیا وایو کله چې څو غړي چې سره ورته یو ډول وظیفه سرته ورسي، کله چې سره یو ځای سي هغه بیا څه جوړي؟ سیستم جوړي. لکه مثال د هاضمې سیستم په نظر کې ونیسو. د هاضمې په سیستم کې خوله یو غړي دی راځي، مری یو غړي دی راځي پکښې کې، اینه، پانکراس، میده، کوچنی کولمې، غټي کولمې، لوی کولمې، دوی ټول چې کله سره یو ځای سي څه جوړ کړي؟ یو سیستم یې جوړ کړي. او عموما د انسانانو یا حیواناتو په بدن داخل کې چې دوی نه دانې سیستمونه وجود لري، چې هاضمې اطراحي سیستم دی، هاضمي سیستم دی، عصبي سیستم دی، سکلیټي سیستم دی او داسې نور دی. ورپسې راځو اخرنی